امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شفیه سرداریم هیله د چروغ جوړ خوشحال اوسی دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مسجد الحرام باندې د حملې مخه نیولې په پا پاکستان کې د بم په چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او لسل نه زیات زخمیان شوي دي سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس ټرمپ د FBI د مخصوص مفتش رابرټ مولر د برطرفۍ نیت نه لري پوره خبرونه د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ لمخي یو سړی چې غوښتلې د مکی معزومي په مسجد الحرام کې بم وچې په خپل په چاودنه کې وژل شوی د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې امنیتي قواو د بم چون کې هڅه ناکام کړه او مخکې له دې نه چې ځان حرم شریف ته ورسي په خپل اپارتمان کې راګیر کړ د دې نه مخکې د سعودي امنیتي قواو ویلو چې په مکه معزومه کې یو بل سړی ځای په ځای وشت او مړ کړ د کورنیو چارو وزارت وایي چې په جده کې د عملیاتو په دوران کې دورانکارو یو ډله کشف کړې او د هغو د عملیاتو نقشې خونسا کړې ده د یوې ښځې په شمول 15 کسان ژوندي نیولې دي د جمعې په ورځ د پاکستان د کرم ایجنسۍ په مرکز پاراچینر کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 کس وژل شوي او لسل نه زیات زخمیان دي چاودنه د پاراچینر په یو مارکیټ کې له غرمې نه وروسته هغه مهال وشوه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وه څلورو عربي دولتونو د قطر د هوایي او ځمکني محاصرې د پای ته رسولو لپاره شرطونه وړاندې کړي دي هغوی د قطر د دولت نه غوښتلي دي چې د الجزیرې تلویزیون دې وتړي د ترکیې پوځي اډه دې بنده کړي او له ایران سره د خپلو دوه اړخیزو ډیپلوماتیکي اړیکو کچه راټیټه کړي سعودي عربستان او د خلیج انډیوالانو د قطر سره خپل اقتصادي تجارتي او ډیپلوماتیکي اړیکې قطع کړي او قطر د ټیرریزم په ملاتړ تورن کړی دی مصر سعودي عربستان متحده عربي امارات او بحرین د جمعې پر ورځ قطر ته د خپل ډیر شغختون لیست ورکړ هغه وایي چې د الجزیره تلویزیون چې د شبکې مرکز د قطر په پایتخت دوحه کې فعالیت کوي د مصر د اخوان المسلمین او د فلسطین د اسلامي سازمان حماس په شمول د اسلامي سازمانونو په طرفدارۍ خبرونه کوي هغه قطر ته لس ورځې مهلت ورکړی دی د اسلامي دولت اداهش ډله اوس د افغانستان په هغو سیمو کې په ډېره چټکۍ د خپل نفوذ ساحه پراخوي چې مخکې پکې موجودیت نه لره او یا پکې زیاته کمزوري وه ګمان کیږي چې داعش وسلوال د ننګرهار ولایت د تورې بوړې هغو غرنیو سیمو ته تللي دي چې د القاعدې مشر اسامه بن لادن پکې وخت پناه اخیستې وه او 1500 ازبکان هم له داعش سره ملګري شوي دي په افریقا کې په میلیونونو خلک د لوږې او قحط خطر سره مخ دي مخکې اټکل کېده چې په دوو وچکالیو ځپلو هیوادونو خو سومالیا او جنوبی سودان کې به وځه خشي خو اوس ملګری ملتونه وای فکر کوي چې د غلې د کمبود بحران نه ختم شوی او څلور میلیونه خلک وږی دي کمرسته وسره ونشي شاید چې په څو ورځو کې 1500 کسان د ولګي او فاقي له امله مړ شي د امریکا د یوتا په ایالت کې د یو غټ ځنګلي او وحشي اور د لګېدو له امله 1200 کسان له خپل کورونو نه وتلي دي د اور لمبې دوه چنده زیات شوي دي او په سیمه کې ډېره سخته ګرمي ده تقریبا 100 کیلومتر مربع ساحه دربر نیولې ده متحده ایالاتو د سومالیا د اسلامي سازمان الشباب د پخواني مشر مختار ربو په سریخه انعام فسخه کړي د امریکا خارجه وزارت د جمعې پر ځلان وکړ چې مختار ربو په سر 15 میلیونه ډالر انعام چې مخکې هیو اعتبار نه لري مختار ربو چې د الشباب یو لوړ مشر ګڼل کیږي له ډېر وخت پورې د عمومي قماندان او روحاني مشر په توګه وظیفه اجرا کوله خو خپل ملګرو سره د فکری اختلافاتو په وجه زنګوخه کړ او دا وخت له تقریبا څوکل نه راهسته د هدر یالت د بکول په سیمه کې خپل کورنۍ او قبیله سره یو ځای ژوند کوي فرانسا کوخه کوي چې د 2040 میلادي یا 1403 مریز کال د اولمپیک د لوبو قربتوب وګټي او د حکومت د جمعې پر ورځ پاریس د اولمپیک په پارک بدل کړ او د سند د دریاب شاوخوا ټوله سیمه د اولمپیک د پارک اختصاصي سیمه اعلان کړه پاریس په 1403 کال کې هم ځان کاندید کړي خو په ځای بیجینګ وټاکل شو د اولمپیک د فدراسیون کمیټا په 10 سپتمبر د پیرو په پای تخلیما کې غونډه کوي او پریکړه به وکړي چې لوبي په پاریس کې وشي او که د امریکا د لاس انجلس په ښار کې وشي په امریکایي پوهنتونونو کې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د شاګردانو شمیر سږ کال د تیر کال په پرتله په سلو کې 2% لوړ شوی دی. د سټوډنټ ان ایکسچینج ویزیټر پروګرام په نوم د فدرالي حکومت د شاګردانو تبادلې پروګرام واشه دا وخت 3,25,000 خارجیان د امریکا په مختلفو پوهنتونونو کې په مختلفو رشتو کې درسونه لولي. داود د دې سات خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې موجودیت اوس هم ګواښ دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د رسنیو او عامه اړیکو د څانګې رئیس دانا وایټ ویلي چې د اسلامي دولت ډلې موجودیت اوس هم یوه ستونزه ده. وایت د امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د موجودیت په وجه پیدا سوی ګواښ لا نه دی کم سوی. هغه وویل
اټس نات ګیټینګ بیټر ان افغانستان ان ټرمز اف ایسس.
په افغانستان کې د داعش د ډلې مشکل نه دی کم سوی. موږ له یو آزمون سره مخامخ یو. موږ باید هغوی ته ماته ورکړو او باید دغه مشکل ته پاملرنه وکړو. دانا وایت زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس د هغو قواوو مشخص شمیر چې ټاکل سوی افغانستان ته واستول سي غاور کوي. میرمن وایت ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د بشپړېدو د مخه به راتلونکي اونۍ جیم میتس په بروکسلس کې د ناټو متحدینو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو وړاندیز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن کړی دی. جنرال نیکلسن د فبروري په میاشت کې د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د خپل ماموریت د بشپړولو او د سختریزو ډلو په وړاندې په جګړه کې د رامنځته سوي بندوبست د ماتولو لپاره 2,000 اضافي عسکرو ته اړتیا لري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جون د میاشتې په لومړیو کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د ټاکلو صلاحیت د دفاع وزیر جیم میتس ته ورکړ. د رپورټونو له مخې تمه ده چې د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا 4,000 نور سرتیري افغانستان ته واستوي. اوس شاوخوا 8,400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې موجود دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو اوس پام کړی دی مرکې ته. په هلمند کې د نظامی شورا غړي وایي چې په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک مخې ته د خونړۍ پیښې په مخنیوي کې پولیس پاتې راغلي. د پنځشنبه په غرمه 12 بجې هغه مهال چې سلګونه کسان د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره انتظار و، موټر بم ځانمرګې برید چې په ترڅ کې 4 تنه ځای پر ځای وغوژل سول او 8-5 تنه نور پکې ټپیان سول. د 215 میوان قلی اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا په لشکرګاه کې د یاد بانک مخې ته دوهمه دا ډول پیښه ده. زموش همکار عزیز الله پوپل له جنرال احمدزی سره مرکه کړې او د هلمند د امنیتي تدابیرو په اړه یې هم ورڅخه پوښتلې دي.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، پرونی حادثه کې هلمند کې ډیر اوچا تلفات را مبین سوله. پرون د هلمند ولایتي نظامی شورا فیصله کړې و چې په دې اړه باندې به تحقیقات کوي. د تحقیقاتو هغه مقدماتي نتیجه چی شوه؟ دلته
باید د دوام ځل د حادثه راځي، باید پولیس ورونو په دې کې ډیر خاص توجه کړی او خاص ځانګړي ځای باندې مدن نظر نیولی وای چې متاسفانه هغه کار ونسو او دا تلفات من سره راغله.
دلته انتقاد دا دی چې ولی دغه نظامی کسان دغه خپلو څنګه ماس او بیا هم راځي په عام څنګه کې د بانک خپل معاشات اخی د نور خلکو ژوند هم په خطر کې شي او دوی خپل هم قرباني کیږي. په نظامی مراکزو کې د بانک څنګه نه دی فعال؟
نظامی بانکو کې هم څنګه ستا، ولی متاسفانه چې په هغه شکل خدمات دوی نشي ارزه کولای چې هغه مکمل د سربازانو لپاره خدمات ارزه کړي. بل خصوص د ملي اردو په بخش کې چې موږ څوځل نه خپل مشران د سردا موضوع مطرح کړی ده، لېژنې مو د شپرونو لېژلي متاسفانه چې هیڅ کوم د ملي اردو لپاره کوم سهولت د لشکرګاه په ښار کې نه دی مایا شوی
بل یعنی تاسو یو ډول د مالی پر وزارت باندې راخ کوي چې ودی ستونزې ته رسیدګي وکي او ارتیا باید پیدا نسی چې دوی د امن نمائندګۍ څخه ماشات واخی.
موږ په مالی وزارت ته د ملي دفاع وزارت د فاتحه هم دا یاداشتونه لیږلي دي چې تر اوسه پورې هم د 215 میلیون کل اردو کم تشکیل د کل اردو په ساتنه چې باید خدمات ارزه کړي د کابل بانک متاسفانه هغه تشکیل نشته او دا کمبوچاوی موږ هم لرو دا نگرانی مو مخکې هم لیږلي دي ولې هیڅ پر توجه در اوسه پر نه ده ورته سوی.
هلمند کې د اختر پر رسیدو سره یو هفته مخکې لا د امنیتي تیاریو خبر ورکړی سوی وو. څه پیښ شو چې دغه سیو بعد حادثه را مابینسه سي؟ مشکل په کوم ځای کې دي چې دا رقم حادثات به هم را مابینسه کیږي؟
موږ منو چې ستونزې شته ولې تاسو ته به تر معلومات ده د هلمند ولایت او ځا بل خصوص د لشکرګاه ښار هغه سیمه چې د طالبانو په ورکو کې دي هغه خلک مکمل راکړل سوي دي. لشکرګاه ښار یو ډېر پرزدهامه ښار دی. د هر واسطې تلاشي کول یا درول یا کنټرولول به ستونزمن کاري. خو بیا هم موږ پر خپلو خلکو باندې غږ کوو چې دغه دا غم مشترک غم دی او په دې کې نظامي او ملکي خلک ښکار دي. د دې هدف باید لاس په لاس سره یو شو لاس په لاس سره ورکړو او د دې شوم د دشمن په مقابل کې د دې د شوم پلانونو مقابل کې باید
له دې پرونی خنړی حادثې څخه امنیتی ادارو ته د زده کړې لپاره څه پلاس وراله څه بکی؟
موږ به خپل نهایي هڅه کوو چې تر څو د دغه دشمن د دغه شوم اعمالو مقابل کې تدابیر ونیسو.
د امنیت په اړه باندې بیا هم تشویشونه موجود دي. د اخته په مناسبت باندې له دې پیښ څخه وروسته تاسو ځانګړي څه تدابیر لرئ؟
د ملي اردو ځواکونه هغه د بارني کمربندو یا د دریمو څلورمو کمربندو مسؤلیت لري. شاری مسؤلیتونه اکثریت موږ د امنیت ملي او د پولیسو وروڼو په غاړه اچولي دي او هغه ځانګړي پلان تدابیري پلان چې د اختر د امنیت لپاره نیول شوی دي په هغه کې به ډېرې زیاتې هڅې وکړو.
وبخښئ، دا به یوازې په لشکرګاه کې او که په نورو ولسوالیو کې هم؟
په ټولو ساحو کې یو مشترک پلان مکمل جوړ شوی دی. ټوله افغان امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې باید د خپلو خلکو امنیت ونیسي او دوی ته دا بهتره معلومه ده چې زموږ دښمن زموږ د دین او زموږ د مذهب او زموږ د افغاني عناناتو دښمن دی او هغه همېشه هڅې کوي چې د افغانانو دغسې خوشحالۍ په غم ورته بمبدلې کړي. موږ به ټوله لاس په کار شو تر څو د دې مکار دښمن په مقابل کې مبارزه وکړو.
ډېره زیاته مننه قومندان صاحب، ژوندي اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د پنځشنبه په ورځ مازیګر په کابل کې یو خبری ناست په ترڅ کې د افغانستان د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د ټاکنو د څرنګوالي په اکلم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له مشر سره مرکه کړې ده چې ساسپا مې اوریدو ته راګرځو. احمد صاحب، د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ولې بل کال ته وزنډې دي؟
د دې عمده مشکلات یا چالش دا و چې بحث د ټکنالوژي او بحث د دې چې تاسو پوهیږئ چې د 2014 کال د انتخاباتو د نتایجو نه وروسته د کمیسیون تقریبا د فلج حالات کې، یعنی هلته یو نیم کال تقریبا کار نه و شوی. موږ هلته په ډېر کوشش سره او شپه ورځ زیار وباسلی وو او کمیسیون د تخنیکي لحاظ نه هم اوس دې ته آماده ده چې ټاکنې په خپل وخت باندې وشي. د سیاسي عذابو سره هم د مدني نهادونو سره د متنفذینو سره په سهار کې مې جلسه درلودله. د هغویو مې پیشنهادات مې هم ځان سره واخیستل. د هغې نه وروسته موږ یعنی دې حد ته ورسېدلو، د اخري فیصلې ته ورسېدلو چې څلور بجې د پنځشنبې په ورځ باندې موږ نیټه اعلان کړه.
بله، داسې ویل کېدل چې د انتخاباتو د ځنډ سبب په ځینو مسایلو کې د ملي وحدت د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ عدم توافق دی. هغه ستونزې اوس حل شوې دي او لازم اصلاحات په کمیسیون کې راوړل شوې دي.
په کمیسیون کې زه فکر نه کوم چې رئیس اجرایی یا د جنرال مابیس جمهور په مابین کې کوم ستونزه رامنځته شوي زه فکر نه کوم، ولې هغوی هم اطلاعات غوښتل او د نوې رهبري د کمیسیون چې د دوی هم عزم اراده موږ لرو چې موږ ټاکنې دنې وکړو.
بله،
تر حده پورې دا کوشش کوو. دغه شپږ میاشتې موږ زیار وباسلی ده د مختلفو خلکو سره، موږ مختلفو خلکو سره مختلف هر مشوره موږ د مدني نهادونو د سیاسي اعضاونه اخیستې ده. په دې وجه باندې چې موږ کوشش کوو چې ټاکنې یوه ملي پروسه ده، باید افغانستان هر وګړي ته موږ کمیسیون ضرورت لري چې د دوی مشورې موږ په ساستاوو باندې ومنو او ځان سره یې ولرو. نو بنا موږ خپلې هلې ځلې کوو او موږ کوشش سو زیار وباسلی ده چې هغه اعتماد چې په کمیسیون باندې نه و اوس الحمدلله هغه کې اعتماد د خلکو بیرته په کمیسیون باندې را ژوندی شوی ده او موږ هیله لرو چې راتلونکي ټاکنې ډېرې رڼې وي.
ډېره مننه احمد زی صاحب، کورم ودان.
سلامت.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په خوست کې په دې ورځو کې د ماشومانو د لوبو د وسلو کاروبار ګرم سوی دی. له دې کبله چې دا شیان د ماشومانو پر ذهنونو او راتلونکي بد تاثیر لري، خلک یې د خرڅلاو د مخنیوي غوښتنه کوي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست ښار د دې مارکیټ په یو شمېر دوکانونو کې د ماشومانو د لوبو پریمانه پلاستیکي وسلې خرڅېږي. دغلته هم په عمده او هم په پرچون ډول د لوبو وسلې او نور د ساتیرۍ شیان ترلاسه کیدی شي. دکانداران د پلاستیکي وسلو د خرڅلاو په اړه له رسنیو سره خبرو ته نه کینی، خو دلته ولاړ یو کس آشنا راډیو ته وویل سره له دې چې دکانداران په منفي تاثیراتو پوهیږي، مګر بیا یې هم د کاروبار ته دوام ورکړی.
بزور نروان سا کله په دکانه کې کله دکانه نروان سا چې په چیرته د کونه په دغه په تاس مټاس پلاستیکي د مکمل ارشه کې خرڅيږي په جواتا حکومت به سره پر دې پانه د کړي چې ته چې حکومت دې پا کړې نو
د مدني فعال نجیب الله په وینا د ماشومانو د لوبو وسلې د هغوی پر ذهن منفي اغیز کوي. هغه وایي چې پراتلونکو کې د ماشومانو علاقه له ټوپک سره زیاتېږي او بالاخره د قلم پر ځای اصلي ټوپک ته لاس اچوي.
اې دې تر ټولو غټ تاوان دا دی چې پراتلونکو کې شکاله د ماشوم لویږي یا داسې یو حالت رسیږي چې د ټوپک نه ملي استفاده وکړي په ژوند کې، نو دای نور هغه ته ټرینګ ته ضرورت نه لري. دای هماغه پلاستیکي ټوپک باندې پوره بلد شوی، یوازې دې ته ضرورت چې د پلاستیکي ټوپک په اصلي ټوپک باندې بدل شي او هغه نه استفاده وکړي یا چا ته ضرر ور باندې ورسوي.
سوداګر د لوبو پلاستیکي وسلې د ماشومانو د ساتیرۍ له نورو شیانو سره یو ځای له پاکستان او ایران څخه واردوي او بیا تر ګمرکولو وروسته د افغانستان ښارونه او په پای کې کلیو او بندو ته رسیږي. د خوست یو بل مدني فعال شمس مراد په دې نظر دی چې له دې وسلو سره په لوبیدو ځینو ماشومان د وخت په تیرېدو سره په جرمونو هم مرتکب پیژندل کیږي. هغه وایي
زه یقین لرم چې دا ماشومتوب نه موږ په دې کور کېږي، موږ فکر نه په دې کور کېږي چې ماشومتوب کې موږ ته پلاستیکي وسله راکړي په ځوانۍ کې بیا موږ د پلاستیکي وسله په اوسپنیزه وسله بدلوو، اصلي وسله نه بدلوو، نو په دا باندې موږ نه جرمونه کېږي. هیله دا ده چې دا قطعي ډول باند اعلان کړي او دولت څوک چې بیا یې دینه وروسته پلور کړي یا پیری د قانون په چوکاټ کې مجرم وګڼي او دوی ونیسي.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاولفت وایي چې د سیمه ییزو رسنیو دینی عالمانو او مدني فعالانو له لارې یې د عامه پوهاوي هڅې پیل کړي څو خلک د مضرو شیانو له پیر او پلور څخه لاس واخلي.
خاصتا د کورنۍ غړي د ډېر مسولیت لري، ځکه ماشومې دوی سره د دې روزنه د پرورش د په مور او پلار باندې د ماشوم حق ده چې دوی باید خپل ماشومان دغه شیانو ته پرې نږدي، هم دوی خپل ماشومان نورو شیانو ته سوخ کړي تر څو پورې دوی راتلونکي خوي دوی د ټوپک سره مینې په ځای باید قلم سره مینه پیدا شي.
په همدې حال کې د خوست د ولی وایان مبارز محمد زدران وایي د دې لپاره چې د ماشومانو د لوبو وسلو د خرڅلاو بشپړ مخنیوی وشي په دې اړه نظامي ارګانونو ته جدي سپارښتنه شوې ده.
همدې ستونزې او اندېښنې ته په پام سره ولایتي ادارې د امنیتي ځواکونو سره په همدې مناسبت باندې ګډه ناسته کړې، دوی ته سپارښتنه شوې او دنده یې اخیستې چې په دغه ارتباط به جدي مبارزه کوي او هر هغه دوکاندار یا تجار چې دغه ډول مالونه راوړي مالونه به ضبط کیږي او دوی سره به قانوني چلند کیږي.
هر کال په اخترونو کې په ښار او لرې پرتو سیمو کې ماشومانو له دغو وسلو په لوبیدو سره جنگي مناورو ته ورته حرکتونه ترسره کوي او په ګڼ شمېر مواردو کې د ماشومانو د ټپي کېدو خبرونه هم ورکړل شوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د خپلې لومړۍ غونډې لپاره په داسې وخت کې امریکا ته روان دی چې په نوې ډیلی کې په دې باره کې پریشانی موجوده ده چې آیا هند به په تیرو درو کالو کې په دوو اړخیزو اړیکو کې لاسته راوړو ګټو ته دوام ورکړي یا نه. خبریال انجانا پاسریچا په دې باره کې له نوې ډیلی څخه رپورټ رالېږلی.
هندي چارواکو د مودی د دوه ورځني سفر په باره کې خوشبیني څرګنده کړې ده چې د یکشنبې په ورځ پیل کېږي. دا به په روابطو کې د پراختیا لپاره زمینه برابره کړي. د هند بهرنیو چارو د وزارت نتاغ گوپال باگلی وای
It's a very robust relationship. It's an expanding relationship. It has been described as the defining partnership of the 20th.
دا یو ډیر قوي روابط دی او مخ په پراخېدو روابط دی. مګر د ترامپ سره ځینې مخالفتونه لا پخوا څرګند شوي دي چې غواړي د کار لپاره ویزه محدوده کړي. په امریکا کې ډیرو مسلکي هندیانو ورنه ګټه اخستله او نوې ډیلی په کار کې چې دا انتقاد ور باندې وکړ چې د اقلیم د بدلون په ارتباط د پاریس په کانفرنس کې ګډون کړی و چې په میلیاردو ډالر خارجي مرسته لاسته راوړي. ډېرې مختلطې اشارې کېږي. ځینو شیانو هند ډېر خوشحاله کړی او ځینو نورو نارامه کړی دی. په نوې ډیلی کې د ابزروري د څېړنې د موسسې غړی هارش پانت نه وایي
something for made india very happy something for made india very uncomfortable for a long time this argument was that india is india's rise is good for america and that argument no longer applies
the dir waqt la para da dalil rawlar keda che de hind par maqtak da america la para khade da se khkar che da ga dalil nur par zyana da zaka che da ga hukumat maamilati de مودی د لسیزو بی باوری یوی خواته کړه او غواړي چې د واشنگتن سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. مګر په نیو ډیلی کې څارونکو خبرداری ورکړ چې خای د ټرمپ په ډیپلوماتیکو اولیتونو کې هند وروسته وي چې دا خبره څرګنده کړې ده چې د هیڅ ارتباط ضمانت نشي کېدی. په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په مرکز کې د جنوبي آسیا متخصص مایکل ګولمن په قول د امریکا جمهور رئیس د روسیې او سوری په شان د خارجي پالیسۍ په موضوعاتو باندې تمرکز کوي او په حقیقت کې هند په کمین کې ده. همدا علته چې د ترامپ سره د مودی په لیدنه کتنه کې دا معلومیږي چې دا سفر کامیاب ده یا نه یا یو بل او وپیژني. توقع ده چې دواړه مشران به د تروریزم په باره کې وګدې خبرې وکړي. دواړو مشرانو ژمنه کړې ده چې د اسلام پاله تروریستي ډلو ریښې به راوباسي. د یو اعلان توقع کېږي چې امریکا غواړي هند ته 2 ډرون الوتکې ورکړي چې ارزښت به 2 میلیارد ډالر وي او په دې سره به نوې ډیلی خوشحاله شي. او د واشنگتن د هغې څرګندونې په حیث لیدل کېږي چې هند د یو مهم دفاعي انډیوال په حیث ویني او هغو روابطو ته دوام ورکوي چې د اوباما د حکومت په وخت کې ټینګ شوي وو. مګر څارونکي وایي دا چندانې څرګنده نه ده چې د ټرمپ حکومت به په ستراتیژیکې انډیوالۍ باندې څومره سرمایه ګذاري وکړي چې په تیرو دوو کالو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژوره شوې ده چې په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکي نفوذ د انډول کولو د ضرورت په باره کې په ګډ درک ولاړه ده. د هند بهرنیو چارو د وزارت نتاغ گوپال باگلی وایي
One of the agenda of the visit, if I may say so, or the areas of focus, is how to further push and develop.
د تمرکز ول ساهونه دا ده چې د متقابل ګټ لپاره د اقتصادي همکاري پر مختګ زیات شي او څنګه فشار ور باندې واچول شي. لیکن داسې سوالونه راپورته کیږي چې د تجارت په باره کې د ترامپ نظریات به هغه وعده زیانمن کړي چې د نړۍ د دوو سترو دیموکراسیو ترمنځ شوې دي چې 15 برابره تجارت زیات شو چې 500 میلیارد ډالر ته ورجک شوی و. هند له امریکا نه په میلیاردو ډالر وسلې رانیسي او هند نړۍ ستر وسلې اخستونکی هیواد دی. مګر د ټکنالوژۍ په انتقال او محلي تولید باندې زور اچوي چې کېدای شي د ترامپ د هغې ژمنې سره سر ونه لګوي چې غواړي په امریکا کې تولید وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د کابل په ښار کې په خوا یوازې نارینه و چې د دې ښار په سړکونو او واټونو به یې پاکول او د دې ښار د تنظیف کارکونکي به و. خو اوس د دغو نارینه کارکونکو تر څنګ په لسګونو ښځینه داسې کارکونکي هم په سړکونو او واټونو کې لیدل کیږي چې د دې ښار په تنظیف کې برخه اخلي او د ښاروالۍ ځانګړی لباس یې په تن کې وي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف د مسؤلینو په وینا اوس مهال په ټول ښار کې د دغو ښځینه کارګرو شمیر 200 تنو ته رسیږي چې د کال تر اخره به دا 400 ته لوړ سي. په دې اړه زموږ خبریالې لیمې نیازی د کابل څخه رپورټ رالېږلې.
د ښار په سړنو کې د ښاروالۍ د تنظیف د برخې ښځینه کارکوونکي د سړکونو په پاکولو بوخت دي. دوی لکه د نارینه کارکونکو په سیر د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رسمي کارکونکي دي. له دغو کارکونکو هوا ګوله یوه ده چې سړکونه پاکوي او خپله کورنۍ له همدې لارې تمویلوي. غوښتنه مې دا ده چې کار او غریبي وکړم، ماشومان مې درس ولولي، کرای کور کې یم، د ماشومانو مسؤلیت زه خپله لرم، کور کې د کار سړی نه لرم، په دې کار کې خوشحاله یم، بل کار نه و چې موږ کړی وای. خلکو ته نه وای کار ښکاري، خو دا ښځې له ناچارۍ راوتي، هم خپل ښار پاکوي او هم کورنۍ سره مرسته کوي. دوی وای خلکو ته عجیبه ده خو خپل کار به کوي، موږ ادامه ورکوو. یوه بله کاریګره فوزیه په دې اړه داسې وایي: خلک ځینې ښه وایي، ځینې بد وایي، ځینې ناوړه چلند کوي. موږ د خلکو کیسه کې نه یو، مجبوري او غریبي ده چې سړک کې کار کوو. که غریبي نه وي موږ ولې په سړکونو کې کار وکړو؟ د ښاروالۍ د تنظیف د برخې چارواکي وایي چې په لومړیو کې د دغو ښځو شمیر لږ و، خو اوس 200 تنو ته رسیږي چې د کال تر پایه به دا شمیر 400 ته لوړ شي. د کابل د ښاروالۍ د تنظیف مشر بهزاد قیاسي امریکا غږ ته وویل چې له دې شمیرې څخه یوازې 150 ښځې په سړکونو کې په پاک کاری بوختې دي او پاتې نورې د عامه پوهاوي او کثافاتو مدیریت باندې بوختې دي.
فعلا تا حدود 200 نفر خانم میرسن. اوس 200 مرمنی دی او دا به د کال تر پایه 400 ته ورسیږي چې په څو برخو کې به دوی کار کوي. یو برخه کور په کور عامه پوهاوی دی، یو برخه چې شمیرې 150 تنو ته رسیږي په سړکونو کې پاکاری او جارو کشی کوي.
کته هم د افغانستان په دودیزه ټولنه کې خصوصا په سرکونو د جارو وهل اسانه کار نه دی، خو دا هغه څه دي چې دوی اړ باستل چې د بیلابیلو مجبوریتونو له امله په لوګو امتیازاتو کار وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د فراه د پښتو رود ولسوال وایي اوس عام خلک تر ډیره د ګوزان د ناروغي په ناوړه خطرونو پوسیوي او د پولیو واکسین تر ډیره پورې لیوالتیا پیدا کړې ده. نو ځکه په نوموړې ولسوالۍ کې د پولیو واکسین په وړاندې شته ستونزې حل سوي دي. نور حال زموږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
پښترو د فرانه امن ولسوالۍ خو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو لیوالتیا د عامو خلکو ترمنځ زیاته شوي او هره دوره ټولو ماشومانو ته په سمه توګه د پولیو واکسین رسول کیږي. د فرا پښترو ولسوال عبدالغفور مجاهد وایي د پښترو ولسوالۍ ټول کلیوال خلک د راډیوګانو، دینی عالمانو او نورو معلوماتي سرچینو له لارې د ګوزن په تلپاتې معلولیت او ساري خطرونو پوه شوي چې هره دوره د واکسین کوونکو سره هر ډول همکاري کوي او خپل ټول تر 50 کلونو شکته ماشومان دي ګوزان پر وړاندې واکسینوي.
خوشاله پدیم چې تقریبا نسبت غنور ولسوالیان ته فکر کوم چې پدی ولسوالی کې شته تطبیقي ولی موجب اداره چې خلګم ټول علاقه مند او موانع وجود نه لري، هغه خلک چې مخالف دي هغه هم دیوته یعنی پدی خوشاله دي چې واکسین تر سره.
بل پلو دی فرا قومي مشران ګوزان په نړیواله کچه ننګون کې او درملنه ناشونی بولی. دی فرا یو تن قومي مشر استاد حمید الله رحماني ګوزان ناروغي له مرګ نه هم بدتر غني، ځکه ټول عمر انسان او د هغه کورنۍ زوروي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات،
پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 1289 اف ام سل اعشاریه 15
زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.